ګامونه ستړي مشي دا مخام شپږ بجې دي. تاسو موخه کله ساده رادیو ناوړي اوس تازه د رادیو خبرونه څلورش ساعته دوام لري. د سهار شپږو د مخام تر شپږو پلانډو ته په نسی وش پنځه وش مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي د خبری مجله په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی تایید کړل چې تېره شپه د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یوه زیارت په برید کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلی قانی ویلي چې وسلوال کس په دغه زیارت کې د جمعې د مراسمو پر عبادت کوونکو ډزې کړې دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د برید تېره شپه د نهرین په زاړه ښار کې د سید اغا د سید پاچا اغا چې په سید پاچا جان زیارت هم مشهور دی هغه مهال شوی چې د صوفي طریقې زیارت کوونکي د جمعې شپې لپاره پکې راټول شوي او عبادت یې کاوه. د سیمې اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د دغې برید پخلی کړی ویلي دي چې اکثره قربانیان د سیمې اوسیدونکي وو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغې برید مسؤلیت نه دی اخیستی خو له دې مخکې تر ډیره د دا ډول بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه په غاړه اخیسته. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د مسافرو د موټرو پر کاروان تر وسلوال برید یو ورځ وروسته دغلته پارېدلو کسانو د امنیتي ادارو پر ودانۍ بریدونه کړي دي. د کورمې یو شمېر اوسیدونکو او ځایي خبریالانو د ازادي مشال څنګه ته وویل د نومبر په درویشتمه پارېدلو خلکو له پاړه چناره د باندې د احمدزیو او ملیخېلو ترمنځ د پوځ امنیتي پوستې سوځولې دي. دوی وایي چې ګڼو خلکو په پاړه چنار کې د باب کرم په نومه دروازې ته هم زیان رسولی او په دې ښار کې د پاکستاني ملیشو ځینې تاسیسات هم سوځولې دي. د کورمې پولیسو امنیتي چارواکو لا د تاوتریخوالي د پیښو څرنګوالی او د مخنیوي لپاره یې د حکومتي اقداماتو په اړه څه نه دي ویلي. خو د فرانس پرس خبري اژانس په خبره چې چارواکو د کور میزولي په مختلفو برخو کې ګرځبندیز لګولی او د موبایل ټلیفونونو خدمات هم ځنډولي دي. پرون د نومبر په 28مه وسلوالو په کورمه کې د مسافرو پر لیکدونکو موټر او بریدو کړ چې پکې د چارواکو ځای مشرانو په وینا د وژل شوو کسانو شمیر 500 تنو ته رسیدلی دی. ایران د انجمو ویل د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې د هغه تصویب شوي پریکړې لیک په ځواب کې چې پر اسلامي جمهوریت د نه همکارۍ له امله انتقاد کړی په خپل اټومي تاسیساتو کې یو شمېر نوي او پرمختللي سنټرفیوژنونه نصب کړي دي. دغه پریکړې لیک چې ایران ته د نړیوال اټومي انرژي ادارې د مشر رایفل ګروسی له روسي سفر وروسته تصویب شو غوښتنه کوي چې تهران ته پکار ده چې د خپلو قانوني مکلفیتونو د پوره کولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د اټومي انرژي د سازمان لخوا په ګډه لمبې کې ویل شوی چې د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي د نوو او پرمختللو سنټرفیوژنونو د نصبولو په ګډون د اغیزمنو اقداماتو امر صادر کړی. ایران دغه اعلان وروسته له هغې کوي چې د نړیوالې اټومي انرژي ادارې 15 کسیز بورد پرون پنجشنبه د نومبر 28مه د تهران د نه همکارۍ غندنه وکړه. او د اوکراین پارلمان د توغندۍ او د ګواښ له امله خپل نننۍ غونډه لغوه کړې ده. د اوکراین د پارلمان یو غړي اوکراینی رسنیو سره په خبرو کې پرون افشا کړ چې د پارلمان غړو ته سپارښتنه شوې چې نن دولتي سیمو ته له تلو ډډه وکړي او پارلمان هم د توغندۍ او د احتمالي برید له امله خپل نننۍ غونډه لغوه کړې ده. ټاکل شوی و چې د پارلمان په دې غونډه کې له حکومتي چارواکو څخه د پښتون بهیر پیل شي. د غیر اقدام څو ورځې وروسته له هغه کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې د اورنج وینګ په نوم منځنۍ واټن ویشتون کوي نوی بالستیک توغندۍ د اوکراین په جګړه کې په بریالۍ توګه ازمویلې دي. پوتین دا وکړه چې دا توغندۍ د اوکراین پر ختیځ ښار دنیپرو په برید کې کارول شوی وو او ټینګار یې وکړ چې دا د ناټو تهاجمي کړنو او هغو توغندیو ته ځواب و چې لویدیځ اوکراین ته یې ورکړی وو او د هیواد ورڅخه د روسیې د خاورې دننه په نښه کولو لپاره کار اخیستی دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالبه اوریدل شي. بغلان ته ور شو او د تیر شپې د بریټ پاړه باندې چې د سوفیانو د طریقې په لارویانو باندې شوې د لستي جزئیات بدر کول دي سربیره به دا هم سره ووري چې ولې دغه کسان په نخښه شوې دي تر شای د چا لاس دی جزئیات به هم درته په مرکه کې درکړو. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي دوی په داسې راپور کار کوي چې د ښځو په اړه باندې دی او دوی غواړي چې دغه راپور ملګرو ملتونو ته په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونې په اړه باندې چمتو او وړاندې کړي چې په دغې راپور کې به نور کوم مطالب راخیستل کیږي. د دې جزئیات به هم وروسته درکړو. روزګان ته ور شو چې د دې ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
روغتونونه نشته په کښې کښې روغتونونه ټول نړېدلې دي. ډاکتران ولاکه په کښې کښې ډاکتران چې په کښې کښې دي دواوې نشته په کښې کښې ټول خلک دا و دلته یو هلکې راسي د کمخونۍ د لاسه په مړ کېدې
نور مطالب هم شته بلتیا هم غواړم.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیام ستړي مشي په دې خبري مجله کې مو زه فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالښت قرباني يو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی تایید کړ چې تېره شپه د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت په برید کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. دا چې دا کسان څوک دي تفصیل یې له نوریاس نوري نه اورو.
د رسنیو د راپورونو له مخې دا برید تېره شپه د نهرین په زاړه ښار کې د سید پاچا آغا چې په سید پاچا جان زیارت هم مشهور دی هغه مهال شوی چې د صوفي طریقې زیارت کوونکي د جمعې شپې لپاره پکې راټول شوي وو او عبادت یې کاوه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی دا پېښه تایید کړې او ویلي دي چې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر تصویرونه خپاره شوي چې ظاهرا پکې د پیښې له ځایه په خونو کې دننه د یو شمیر وژل شوو کسانو جسدونه ښکاري خو ګرانه ده چې کرهوالی یې په خپلواکه توګه تایید شي. د نهرین د زاړه ښار یوه اوسیدونکي چې د امنیتي دلایلو له امله یوازې ځان رباني و خود ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې وژل شوي اکثره کسان د دوی د کلي او سیمې اوسیدونکي او یو شمیر یې د خپلوان دي. نوموړي د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه وویل
سهار ناڅاپه خبر راغی چې راسئ دغسې یوه پیښه سوې ده. هلته لاړو چې ومولیدل یوولس کسان چې زموږ خپلوان دوستان او د قوم خلک وو وژل شوي وو. دوه تنه د پلخمري اوسیدونکي وو او نه تنه زموږ د کلي سیمې او زموږ له خپلوانو څخه وو. یو یې د نصرت الله په نوم زما د تره زوی دی او نور د همدې کلي او یوه جومات خلک وو.
د ښاغلي رباني په خبره دا دود دی چې د جمعې په شپو یو شمېر کسان د زیارت ته ورځي او شپه په عبادتونو سبا کوي. تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی خو یو شمېر رسنیو د بغلان د امنیې قوماندانۍ د ویان له خولې خبر ورکړی چې ویلي دي د دې پیښې په اړه څېړنه پیل کړې ده. د 2021 کال د اګست په 15مه چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي په دې هېواد کې د صوفیانو او شیعګانو په ګډون په مذهبي لګه کوي او د هغوی په عبادت ځایونو د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پر یو شمېر هزارهګانو چې له دایکندي ولایت نه د غور ولایت مرکز فیروزکو ته په لاره وو ترڅو د عراق له کربلا څخه ورغلو زیارت کوونکو ته هرکلی وایي. په لاره کې پرې برید وشو چې پکې شاوخوا څوارلس تنه ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست. تر دې وړاندې په افغانستان کې پر مذهبي لګکیو دوه لوی بریدونه په 1401 کال په پسرلي کې په کابل او کندوز ولایتونو کې د صوفیانو د طریقې پر پیروانو شوي وو. د کابل په دارالامان کې د صوفیانو پر یوه خانقاه په برید کې د مسؤولو چارواکو له قوله لږ تر لږه شپږ شپېته کسان وژل شوي او اتاویا نور ټپیان شوي وو. له دې پیښې یوه اونۍ وړاندې په کندوز کې هم په یوه بل برید کې په یوه جومات کې صوفیان د عبادت په مهال په نښه شوي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال په دې پیښې کې د وژل شوو کسانو شمېر 33 تنه او د ټپیانو 34 تنه ښودلی وو. د دغو دواړو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی وو. هغې ډلې چې طالبان وایي سخته یې ځپلې خو واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د بشپړ امنیت په ټینګښت کې هغوی ته یو سرخوږی جوړ کړی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې په بغلان ولایت کې په نهرین ولسوالۍ کې د تېرې شپې په برید کې لس کسان وژل شوي دي. په همدې موضوع به تم شو دیني عالم شیخ عبدالصبور عباسي سره په مجلې کې همدا شیبه د ټلیفون په کرښه وصل دی. عباسي صاحب، ستړی مشې، مجلې ته په خیر راغلی. که تاسې راته وایئ څه فکر کوئ، ولې پر صوفیانو یا هغه کسانو ته چې په ام اسلام ګورته په افغانستان کې د جمعې شپه وایي او دوی د جمعې شپې لپاره ټول شوي چې عبادت وکړي، زیارت کې پر دغې کسانو بریدونه کېږي، تر شا یې تاسې علت څه بولئ؟ څه عقیدتي علتونه دي یا یوازې د ملکي وګړو په نښه کول دي؟
نو اول خو به دې شهیدانو ته دعا وکړو، الله دې هغه وبخي او الله دې ورته اجر ورکړي، الله دې فامیلونو ته صبر ورکړي، او دوم به چې دی دا پېښه وغندو چې ډېره بده پېښه شوې، ناوړه پېښه شوې ده، ښه پېښه ش نه ده شوې. او دریم دا چې افغانستان کې د ډېر وخت نه دا سیاسي قتلونه همدغسې روان دي. نو ما اوس هم چې ستاسو ټلیفون نه لرم، ما بغلان کې تا سره خبرې کولې، نو ما چې څونه معلومات وکړل دا عقیدوي قتل نه دی، دا چې دی سیاسي قتل دی. او سیاسي قتل دی، حتی خلک د بغلان ځایي خلک د یو چا نوم هم اخلي چې بیا دا پښتانه معلومات وکړي چې دا ولې کوي. نو هغې موخې سیاسي موخې ښکاري چې حکومت ته مشکلات جوړول.
شیخ صاحب، دې کسانو تاسو سره په خبرو کې یادونه ونه کړه چې دا بریدونه په سیمه کې څوک کوي، مسؤلیت خو تر اوسه پورې په رسمي ډول چا نه دی اخیستی. تاسو چې خبرې وکړه د عیني شاهدان سره، دوی څه ویل چې دا چا کړی دي چې غواړي حکومت ته په دغه ډول بریدونه باندې جنجالونه جوړ کړي؟
دا د مقاومت جوهه باندې نه عام خلک اړ نو بعضې نومونه اخیستل هغه مناسب نه دي. یو کس نوم پکې اخلي چې اوس په ایران کې دی، نو خو هغه دلته شته، ډله ټپلې دلته شته.
عباسي صاحب، په خنځر خبر مقطع کوم، ساسي پان باندې ولې د سیاسي موخو لپاره هغه کسان چې په زیارتونو کې راټولېږي عبادت کوي دوی به نه خشي؟
کوم دا خو مهمه مسله ده کنه، چې داسې کار خلک کوي چې هغه د خلکو جذبات راوپاري، خلک استفزاز کوي او خلکو سره یو تشویش پیدا کوي، یو سوال پیدا کوي چې یو سړی ناست دی لا یا دی ذکر کوي او څه چې دی هغه وژنې. نو دغسې وژلو باندې د قاتل او وژونکی مبهم پاتې کېږي، ځکه چې خل نه پوهېږي چې قتل څه موخه ده. افغانستان کې نوم خو د عقیدوي وژنو، عقیدوي هغه ډېر بد دی، خو افغانستان کې ټولې وژنې چې دي هغه سیاسي دي، که شیعانو باندې کېږي، که صوفیانو باندې کېږي، که نورو خلکو باندې کېږي، هغې پسې سیاسي موخې دي. که کوم خلک د عقیدې په حساب هم د هغې هغه اخلي، مسؤلیت اخلي، هغه هم اصل کې سیاسي وجوهات په اساس باندې دا مړي په افغانستان کې کېږي، دا 50 کال نه کېږي.
عباسي صاحب، له دې مخکې تاسو مې یادونه وکړه چې ورته بریدونه په شیعانو، په سنیانو، په جوماتونو او په هغه ځایونو باندې چې خلک عبادت ته ورځي شوي دي، دا وروستی برید چې کېږي ستاسې په ان باندې، دغه بریدونه حکومتونو ته او کوم کسان چې دغه لارو په ځانګړې توګه دغه صوفیان چې د دې لارې پلویان دي، مریدان دي، څه پیغام ورکولی شي؟
دا خو چې ما څومره شخصي معلومات وکړل، خلک وایي چې دا سیاسي قتلونه دي، دا دې لپاره کوي چې د طالبانو دا ادعا ده چې موږ داعش ختم کړی دی او داعش دلته نشته دی، او چې دا لکه یو خبره پیدا کړي چې دلته داعش شته، ځکه صوفي مړ کړ، ځکه داعشیان خو اکثر صوفیانو سره ډېر وران دي. وی د دې موخه دغه ټکی دی، بس دغه ټکی موخه د دې لپاره د قتل نه کېږي.
او پیغام به د نورو لارویانو ته څه وي چې هغوی د داسې راټولېدونو نه ځان وساتي یا راټول نه شي، یا داسې جمعې شپې چې موږ ورته وایو دې ته لاړ نه شي؟ هدف یې دا ده؟
هدف یې دا وایي، خو بیا خو عقیدوي او فکري غونې خبره جوړېږي که نه. نو هدف دا ده چې لکه حکومت بدنام کی، امنیت مختل کی، خود شی او کارو کی، د شی او پیخو کی چې هغه ته خلکو ذهن مزي. مثلا کله طالبان کوم کمانډان وجل ونه خاره خبره، یا کوم دفتر باندې عمل کړو ونه خاره خبره، خو سړی په جمعات کې ناشته یا په خانقاه کې ناشته، الله یې دې هغه باندې عمل کړی. د دوی موخه سیاسي دي، خو دوی طریقه باندې قاتل مبهم پاتې کیږي او د خلکو ذهن ورته ډېر نږدې او عمومي خلکو سره یو تشویش پیدا کیږي چې هغه الله ذکر کوي هغه مړ کړو
ډېر زیاته مننه. کور ودان عباسي صاحب دنیا عالم شیخ عبدالصبور عباسي و چې د بغلان د پاندهرین کې چې تیره شپه د صوفي طریقې پر لارویانو باندې برید شوی و، د هغې په اړه سره خپل تحلیل شریک کړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د میاستاسولي او سفارت د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کمیټې لپاره خپل څلورم دوري راپور چمتو کوي. د یادی استازولۍ مستشار ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا راپور چې د ښځو غږ پورته کولو او روانو ننګونو ته د رسېدلو لپاره یو فرصت دی، باید د 2025 کال تر فبروري میاشتې پورې چمتو او یادې کمیټې ته وسپارل شي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د دغې راپور په اړه ویشلې نظرونه لري. تفصیل له سنا ککړ نورو.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ وایي د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کمیټې یا سیداو له دې استازولۍ څخه په رسمي ډول غوښتي څو د دې کمیټې لپاره خپل څلورم دورې راپور چمتو کړي. د استازولۍ مستشار او د بشري حقونو د برخې مسؤل محب الله طیب ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا راپور د ښځو غږ پورته کولو او روانو ننګونو ته د رسیدو لپاره یو فرصت دی.
نمایندگی دائمی افغانستان چه میفهمه که گزارش چهارم دوره
افغانستان دائمی است از ولی تویی چه در چلورم دوره ای راپور یو بیلی راپور ده
نو لکلی چه ده دی راپور ده چپ گولو وقتنه ترلاسه کری پا دی حتا که ده چه وشی گولی خزی ده خزو ده خونو فعالانی او دی موضوع تا الوان ده افغانستان دنن او بحر بند چطونه پا دی پروسه که شامل کری
از بیرون از افغانستان دی پروسه سهین بسازه.
د ښاغلي طیب په خبره دا دورې راپور په هرو څلورو کلونو کې یو ځل چمتو کیږي او سیداو ته سپارل کیږي چې د افغانستان په اړه وروسته یو یې په 2019 کال کې چمتو شوی و. یادی استازولۍ او سفارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه هم د دې راپور په هکله د لیکلو سربېره ویلي د ملګرو ملتونو سازمان غړي هیوادونه او اړونده سازمانونه په افغانستان کې د سیستماتیک تبعیض او جدي سرغړونو په اړه ژورې اندېښنې لري. د سفارت په بیان کې دغه شان ناغلی په 2021 کال کې واکته د طالبانو له بیا رسیدو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې سخت په شاته رامنځته شوی دی. داسې مهال چې طالبانو تل ادا کړی چې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د ښځو د حقونو فعاله جولیا پارسي د سیداو لپاره د افغانستان د څلورم دورې راپور چمتو کول یو ښه فرصت بولي.
ما فکر میکنم ای فرصت
زه فکر کوم دا یو ښه فرصت دی. هیله لرم چې دا ځل یو ښه پرمختګ ولري او اړین اقدامات ترسره شي. باید فشار راوړل شي څو د افغان میرمنو حقونه په افغانستان کې ځانګړي شي،
زنان در افغانستان مشخص شوه.
خود ښځو د حقونو یوه بله فعاله نسرین حمیدی بیا یوازې د راپورونو جوړول کافي نه بولي او دا هم په فشارونو ټینګار کوي.
نړیواله ټولنه باید په نړیواله کچه طالبان منځوي کړي، اقتصادي او سیاسي فشارونه ورباندې زیات کړي او د ښځو د حقونو لپاره جدي او پایله درلودونکي ګامونه پورته کړي.
افغانستان په 2003 زیږدیز کال کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیداو لاسلیک کړ. د سیداو په نوم د نړیوال کنوانسیون له مخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه شي. تر دې مخکې د جرمني، هالند، استرالیا او کاناډا په ګډون یو شمېر هیوادونو له طالبانو غوښتي وو چې د دې کنوانسیون اصولو ته غاړه کېږدي چې د مخالفت په صورت کې به له افغان ښځو سره د تبعیض قضیه په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. د نړۍ 190 هیوادونو سیداو تصویب کړی چې دا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو تر ټولو پراخ تایید شوي تړونونه تشکیلوي. هغه غړي چې د کنوانسیون له میکانیزم سره یې موافقه کړې کولی شي چې نور غړي د کنوانسیون د اداشویو سرغړونو په اړه وننګوي.
لا خبرنو ور آخوا
طالبانو د پهنتون استاز او د سیاسي چارو شنن کي جاوید مومن لوي میاشت بند وروسته بیرته خوشی کړی دی. دا نوموړي یو نږدې خپلوان وایي چې جاوید مومن پرون د طالبانو له بنده خوشی شوی خو په خبرې روحي او رواني حالت یې سم نه دی. تفصیل حدیث پردیس نورو.
په افغانستان کې د طالبانو لوري د سیاسي او مدني فعالانو د نیونې او ربړونې په دوام تازه د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی جاوید مومن له یو میاشتنی بند وروسته بیرته خوشی کړی دی. د ښاغلي مومن یو نږدې خپلوان ازادي رادیو سره په خبرو کې دا ومنله چې نوموړی پرون پنج شنبه د نومبر 28مه د طالبانو له بنده خوشی شوی دی. د سرچینې په خبره د نوموړي روحي او رواني حالت سم نه دی او تر نامعلومې مودې هغه له رسنیو سره له خبرو کولو منع شوی دی. جاوید مومن څه باندې یو میاشت وړاندې د طالبانو له لوري د نامعلومو دلایلو له کبله ونیول شو. هغه له بېلابېلو رسنیو سره پر ټولنیزو او سیاسي مسایلو تبصرې کولې او وخت ناوخت یې د ستونزو له کبله د ملامتۍ ګوته د طالبانو حکومت ته هم نیوله. د طالبانو حکومت څه باندې درې اونۍ وړاندې د سیاسي چارو بل شنونکی توریالی همت هم نیولی چې برخلیک یې لا معلوم نه دی. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي همت د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. وړاندې د نوموړي د کورنۍ یو شمېر غړو له ځینو رسنیو سره په خبرو کې د هغه نیول تایید کړي خو طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي. توریالی همت له هغې وینا وروسته تر څار لاندې و چې په یوې خپرونه کې د طالبانو مشر یو ظالم او فرعوني حاکم یاد کړ او ویلي و چې له خدایه دې وډار شي، کنه نو د ملا منصور او ملا عمر په څیر به دی هم یوه ورځ په خپله مخه لاړ شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سیاسي چارو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالین وایي د طالبانو حکومت له لوري د خپل سری نیونې د اندېښنې وړ دي او د طالبانو حکومت په نیونو او شکنجو د خلکو غږ نه شي غلی کولی. د ښځو د حقونو فعال او پخوانی ډیپلوماټه شکریا بارکزی ازادي راډیو ته وایي
ټولنه سربېره پر دې چې ټولنه دا اول نه هم دوی سره نه وه، مګر د هرې ورځې په تېرېدو سره ټولنه په خپل لاره بدلوي، ځکه ظلم هیچا ته د منلو وړ نه دی او خلک هم نه غواړي چې نور مظلوم واقع شي.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا نوري بیا وایي
فعالان مدني و حقوق بشري از
د مدني او بشري حقونو فعالان د طالبانو له لوري د داړه ول غیر قانوني او خپل سرونیونو په اړه جدي اندېښنه لري. جاوید مومند نیونه چې اوس یې روحي او رواني حالت سم نه دی او د توریالي همت نامعلوم برخلیک داخلي چې طالبان غواړي د خلکو غږ چوپ کړي.
د دغه فعالانو په خبره د ټکنالوژۍ په اوسنی پرمختللي دور کې په نیونو او شکنجو د خلکو غږ نشي چوپ کېدی او طالبان به هیڅکله په دا ډول اقداماتو د واقعیتونو د خپراوي مخه ونشي نیولی. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه لسګونه داسې کسان نیولي چې په ټلویزیونونو او ټولنیزو رسنیو کې د دوی پر سیاستونو نیوکې کړي دي چې یو شمېر یې بېرته خوشي شوي خو یو شمېر لا هم د دوی په زندانونو کې دي.
د افغانستان د بیان ازادۍ کور وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له درې سوو څخه زیاتو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي او په همدې موده کې د رسنیو د فعالیتونو پر وړاندې شاوخوا شل محدودوونکي فرمانونه صادر شوي. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز بیا وایي یوازې په تېر یو کال کې د 1200 تصویر رسنیو د فعالیتونو د درېدو خبره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
له افغان رسنیو او خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته د رسنیزو فعالیتونو اړوند په لسګونه محدودوونکي فرمانونه صادر کړي دي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور دا فرمانونه له شلو زیات ګڼلي او ویلي دي چې یاد فرمانونه د بیان د ازادۍ د ځپلو، سخت سانسور د تطبیق او د رسنیو د فعالیتونو لپاره د تړلي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره طرحه شوي دي. یاد بنسټ په هغې اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ یې د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر خپره کړې، دغه شان ویلي چې له دې عمله په یاده موده کې له 300 څخه زیاتو رسنیو په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درولي دي. په اعلامیه کې راغلي چې په ځانګړې توګه تصویري رسنۍ له بې ساري محدودیتونو سره مخ شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز AFGC بیا د نومبر په 28مه پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې یوازې په تېر یو کال کې 12 ټلویزیوني رسنۍ تړل شوي دي. اعلامیه وایي دا رسنۍ یا خو د طالبانو د مستقیمو فرمانونو له امله بندې شوې دي یا پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله یې خپلې چارې درولې دي. دغه شان اعلامیه زیاتوي چې په دې موده کې 1.5 خبریالان د حکومت لخوا نیول شوي چې وطنه یې اوس هم په زندان کې دي. په کابل کې د خورشید ټلویزیون پخوانی کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې د یادې رسنۍ د فعالیت له درېدو وروسته په کور ناسته ده.
ما په یوې رسنۍ کې د یوې ژورنالیست او خبریالۍ په توګه کار کوه. ډېر مې له خپلې رشتې سره مینه درلوده، په شوق مې کار کوه. حکم بندیزونه چې ولګېدل ونه توانېدم کار ته مې دوام ورکړم. فعلاً بېکاره یم او ډېره سخته ده.
دغه شان د ګیتی سابس په نوم د یوې غیر فعاله شوې اونیزې مسؤول مصطفی شهریار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته د بندیزونو له امله اړ شوی چې خپله اونیزه وتړي.
د رسنیو کار له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی او ډیری رسنۍ چې تړل سوي او کومو خبریالانو چې خپلې دندې له لاسه ورکړي فعلاً په کورونو کې په سخت حالت کې ژوند تیروي. د نظام له تغییر مخکې ما خپله ګیتی سابس په نوم اونیزه چلوله. له بده مرغه ونه توانېدم چې مخته یې یوسم او له بده مرغه دغه اونیزه هم وتړل سوه.
دا ادعاوې داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو حکومت ویاندویانو ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت تجمن دي او کومې رسنۍ چې تړل شوي لامل یې د دوی اقتصادي ستونزې ګڼلې دي. دوی دغه شان د خبریالانو د نیونې په اړه ویلي چې دا نیونې د دوی په رسنیزو کارونو پورې اړوند نه دي، هغه موضوع چې رسنیو او خبریالانو بیا رد کړې ده. له افغان رسنیو او خبریالانو د ملاتړ دغو بنسټونو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې ځپونکی وضعیت ته پام وکړي. د یادونې ده چې د افغانستان له خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یانای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولي د 2023 کال د نومبر په میاشت کې ویلي و چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 221 رسنۍ تړل شوي چې له امله یې 1,850 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کوه اوس 4,500 تنه کار کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
دا کډوال نړیوال سازمان وایي تیر اونۍ شاوخوا 20,000 افغانان خپل هیواد ته ستن شوې دي. دا سازمان د پنځم په پورس په خپل نوی راپور کې زیاته کړې چې په دې موده کې بیان کړي 45,000 نور بیرته افغانستان وتلې. د دې سازمان په ټوکه افغانستان ته د تلو بیرته ورنه د وتل شو افغانانو په شمیر کې کموالی راغلی. تفصیل سره کار نه ورو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM اعلان کړی چې تیر اونۍ 16,500 افغانان افغانستان ته تللي چې د تیر اونۍ په پرتله 3% کموالی ښیي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې زیاته کړې چې په دې موده کې له افغانستانه د وتلیو افغانانو شمیر بیا 35,500 کسانو ته رسیږي چې 3% کموالی ښیي. دا IOM د راپور له مخې 15% د افغانان له ایران افغانستان ته تللي چې 45% بې اسناده و. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي دي چې خپل هیواد ته د افغانانو بیرته ستنېدل او ورنه وتل ډیری د کورنیو سره د لیدنې، اجباري اخراج، سوداګرۍ، زده کړې او تحصیل او روغتیایي لاملونو له امله ترسره شوي، خو یو شمېر دغه رسن شوي او هغه کسان چې له دې هېواده وتلي دي وایي چې له ډېرو ننګونو سره مخ دي. یو افغان کډواله ماري چې تازه ایران ته تللې او په تهران کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
بسیار با مشکلات گرفتار هستن، ظلم میکنن.
دی افغانانو پر وړاندې ډیر ظلم روان دی. ان یو دانه ډوډۍ هم هغوی ته نه خرڅول کیږي. پولیس په میټرو سټیشنونو کې افغانان زوروي او نسیه. لور سره متللې وم چې بانکي کارت واخلم، و مې لیدل چې پولیس افغانان نیول او وهل ټکول یې کول.
پاندې حال کې افغانستان ته یو شمېر رسنۍ شوې کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په لار کې ډېر کړاوونه ګاللي او اوس په خپل وطن کې هم هوسا نه دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکی صدام شیرزی چې له پاکستانه راستون شوی او بې کوره دی ازادي راډیو ته وویل
زه د پاکستان کې ما او چروا وختم زلتا لګه غوندي کلا واغیم خرڅه کړی د مشکلات او وجنه اوس خپل فل حال زه کړی په کور کې اوسېګم او دوه مریضان زه داسې فل حال لرم چې د ویني سرطان دی اوس پورې د مواد براتله او دی بس مواد هم کټ کړی دی اوس ناراضي
د طالبان حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تر دې مخکې خبر ورکړی و چې تیره میاشت شاوخوا 150,000 افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي چې ډیری یې له ایران څخه و. دغه وزارت زیاته کړې چې له دغو کسانو څخه یو شمیر یې په خپله خوښه راستانه شوي خو یو شمیر نور یې په زور ایستل شوي دي.
د پښتو خبري مجلې پای ته راورسېدو. د دری خبري مجلې لپاره مې همکار سټوډیو ته راغلی دی. مهرباني.